افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ژمي کې د لاندې پر دوت خبرې کوو. په تو شیبو کې زما همکار اسمت ساروان مختوري خو پایل زنوري اسنوري د سات په خبرونو کې هم په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې یو تل پاتې سولې ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تل پاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې ده. همدارنګه د افغانستان پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې ښځو ته مساوي او مانادار ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دا هدفونه ترلاسه شي. طالبانو تر اوسه اجازه نه ورکړې چې نجونې په افغانستان کې تشبګم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي او ښځو ته هم په اکثرو ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې بشري هڅو ته د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه بشپړ معافیت ورکوي. د دغه پریکړه لیک مسوده چې د آیرلند او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا وړاندې شوې هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې د بشري حقونو ډلو د دوی پر کارونو د دغو بندیزونو د اغېزو په اړه راپورته کړی دی. که دغه پریکړه لیک تصویب شي، د ملګرو ملتونو ادارې، نړیوال سازمانونه، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې تر څارنې لاندې د بشر پالنې ډلې لکه نړیوال سور صلیب او نورې مرستندویې ډلې چې د ملګرو ملتونو سره کار کوي ورڅخه ګټه پورته کولی شي. د اسره صلیب د نړیوالې کمیټې مرستیاله اماندا کاتنزانو وایي په نړیواله سطح د ریکارډ تر کچه اړتیاو ته په پام دا ډیره مهمه ده چې ټولنو ته د مرستو رسولو د هڅو پر وړاندې ټول خنډونه لرې شي. نوموړي د افغانستان وضعیت ته په اشاره وویل چې تیر کال په افغانستان کې د قدرت بدلون دا فوري اړتیا په ډاګه کوي چې په دې برخه کې باید شفافیت رامنځته شي. هغه زیاته کړه چې موږ نشو کولی د سبا د بحرانونو وړاندوینه وکړو، خو کولی شو چې نن په دې برخه کې یو نړیوال وضاحت رامنځته کړو. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په وینا د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو په برخه کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ایران د قضایي قوې لخوا د درویشت کلن محسن شکاري د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. وی ډیپلوماتیک سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو معترضانو له ډلې د یو کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر احضار کړی دی. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د محسن شکاري پر اعدام نیوکړه وکړه او ویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته به حد سپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایي قوې د روانو مظاهرو مخکښ ګډونوال محسن شکاري چې د مظاهرو پر مهال د یو سړک په تړلو او بلوا ته په لمن وهلو تورن اعدام کړ. کرواشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شو او وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړي شي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دوره یې مشري کوي، پرون په ټویټر کې خبر ورکړ چې دغه اقدام د 2023 میلادي کال له جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې به په لومړۍ لوبه کې کرواشیا له برازیل سره ولوبېږي، او د شپې 11:30 بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي.
د ژوند رنګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونو د پروګرام ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په لاندې خبرې کوو. نن سبا یو وخت د افغانستان په یو شمېر سیمو کې لډیرو وختونو راهیسې د لاندې دود شته او خلک په دې وخت کې کوي دا چې لاندې څرنګه جوړی شي، څه ډول څاروي خصوصا پسونه څنګه ورته ساتل کیږي، کله ورته تیاری نیول کیږي، څومره وخت د لاندې غوښه لازمه ده چې هوا ته ایښودل شوي وي چې لاندې شي، په څومره وخت کې دې ته آماده کیږي چې ورڅخه استفاده وشي، یعنی وخوړل شي. کوم خوراکونه لاندې څخه جوړیږي؟ په افغانستان کې لاندې پلو ډیر مشهور دی او په ځینو سیمو کې بیا د لاندې شوروا خلک خوښوي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې له چین رانیولې تر منګولیا او تر افریقا او تر لاتینی امریکا پورې او شمالي امریکا پورې د لاندې دود شته. البته په هر هیواد کې بیل بیل ډول جوړیږي، شاید موسمونه هم فرق لري او له بیلابیلو څارویو څخه لاندې جوړوي. په شمالي کاناډا کې، همداراز د ایټالیا په شمال کې او په برازیل کې بیا د غوی د غوښې لاندې جوړوي. په شرقي اروپا کې ډیر خلک د خوږ د غوښې لاندې جوړوي. مطلب په هر ځای کې تفاوت لري. وروسته به په دې حمله یو ډاکټر سره خبرې وکړو چې د لاندې غوښه څه ګټه لري، څه تاوانونه لري. طبعا چې اکثره شیان داسې دي چې اکثره خواړه مې منظور دی چې د ګټو تر څنګ تاوانونه هم لري، شاید لاندې هم ولري. خصوصا د لاندې وازد یا لم یا سپینه غوښه چې نن سبا د کلسترول ناروغي، د زړه ناروغي ډیره زیات هم ده. په دې به هم یو متخصص ډاکټر سره، ډاکټر سید نصیر احمد سره خبرې وکړو. ډاکټر سید نصیر احمد ډیر تجربه کار ډاکټر دی، په اروپا کې ډیر کلونه کیږي چې په طب په برخه کې کار کړی دی. اوس هم د جرمني په یو روغتون کې ډاکټر دی او ډیر مشهور ډاکټر دی. خو تر دې وړاندې خپلو ملمنو ته ځو چې د لاندې په اړه سره خبرې وکړي. زموږ یو ملمه رحمت الله مرجان خیل دی چې له غزنی څخه همدا شیبه را سره د ټلیفون لالاري ملګری دی، او بل ملمه مو شایسته خان غزنیوال دی. نو دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی مرجان خیل صاحب، تاسو راته وایست چې سږ کال مو لاندې کړی دی.
سلامونه نیکی هیلی تاسو او تاسو برادو ټولو کارکونکو او لیدونکو ته، بلخصوص ژوند رنګونو مینوالو ته ډېر زیات مننه سروان صاحب چې موږ هم خبرونه کې وخت راکړ. دقیقا موږ چې رښتیا ووایم تقریبا پرون یعنې تېره ورځ موږ لاندې وکړ، خوشبختانه نو لاندې مو وکړ.
نو ډېر ښه وخت هم دا پروګرام جوړ کړی دی او ډېر ښه وخت هم زنګ درته وهلی دی، تازه مو لاندې کړی دی. دا اوس چې د پسه لاندې به م تبن چې کړی وي، څو پسونه مالال کړی دي؟
دقیقه ما د کال له سره البته څلور پسونه ساتلي وو چې تصمیم داسې وو چې دوه باید حلال کړم او دوه باید خرڅ کړم. نو هغه وو چې یو دانه مې چلن حلال کړی دی، یو دانه ولاړ دغه بیا تقریبا یو لس پنځلس ورځې بعد حلال ومه. خو د اوس لپاره مې همدغه یو دانه حلال کړی دی تقریبا
مرجان خیل صاحب، دا راته وایي چې څومره وخت مو دا پسه وساتو، وم پالو، څومره وخت دوام وکړو، څومره یا عموما څومره وخت په کار دی چې یو پسه لاندې ته آماده شي؟
سروان صاحب دلته دوه خبرې دي. چېرته موږ تاسو هغه خپل وطني پسونه ساتو په اصطلاح، هغه د مالدارانو په اصطلاح چېرته شینواري مږان ورته وایي، هغه په ډېر افسانې سره مزه کېږي، چاغېږي او بالاخره دې ته اماده کېږي چې یو وخت ته هغه د لاندو په وخت کې ذبحه یا حلال کړي تر څو کور کې استفاده ورنه وکړي. یو ډول بیا هغه ترکي مږان دي چې په هغه په ډېره سختي سره چاغېږي، د هغوی چاغېدل د هغوی ساتنه یو څه طبعا ستونزمنه دي. ما هماغه نیک مرغه ووایم که له بده مرغه ووایم چې هماغه مې سږ کال ساتلي وو تقریبا د سور له میاشتې تر دې وسه پورې مې تقریبا اته اتنې او نیمې میاشتې دا وساتل تر څو دې ته اماده سو چې ځین نن یا سبا په تېره ورځ مې حلال کړ. دقیقا هغه پسونه چې په اصطلاح هغه زموږ د ساحې یا زموږ د ولایت یا زموږ د سیمې پسونه وي، هغه په ډېر اسانۍ سره او دغه ترکي یو څه
په نو بیا مو ولې هغه انتخاب کړل؟ دا مو خپل مونږ کوو انتخاب. قیمت کې فرق دی او که څه په غوښه کې څه فرق شته؟
دغه هم داس به چې دغه ترکي مغانو څه غوښه نسبتا د نورو ته شیرینه هم وي او بل غوښه ډېره وي. مثال په ډول که چې ته شتنی پسونه ځاښته ما دا که مثلا اته میاشتې نه میاشتې ساتم دا که ډېر شي څلور پنځمه نه زیات نه کیږي، ولې ترکي مخکزه ساتنه ترکي مرزا ته تر نه مونه تر لس مونه پورې هم رسېدای شي.
خو تاسو ول چې د خپل د خپل سیمې مرجان مو زر مزیکیږي زر چاغیږي، نو چې چاغیږي شاید هم منظورم دا وي چې سپینه غوښه ډېره وي توره غوښه کمه وي، همداسې ده؟
دقیقا نه، دا څه چې اوس مثلا مزاجونه فرق کوي، ډېری کسان دي مثلا زه سپینې غوښې سره جوړ نه یم، د ترکي مرغانو معمولا غوښه هم ډېره توره وي سپینه نه وي، کور کې کېدای شي داسې څوک ولري چې مثلا هغه بیا له سپینې غوښې سره جوړ وي، تورې سره نه وي جوړ، خو هغه ترکي مرغ په داسې انداز باندې ځان هغه ځای ته رسولی شي چې په اصطلاح نه ډېره سپینه وي نه ډېره توره وي، داسې
ډېره مننه. بیرته هم درګرځو مرجان خیل صاحب، غزنیوال صاحب څخه به وپوښتو. غزنیوال صاحب، تاسې وویل چې تاسې هم سږ کال لاندې کړی دی.
اول سلامونه تاسو ته، ازادي راډیو کارکوونکو ته، او ګران خوږ مېلمه مرجان خیل صاحب ته، او ستاسو له لارې ټول افغانانو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. پښتنې ته ستاسو جواب ته راځم چې متاسفانه د لاندې خو لاندې مو نه دی کړی، ظاهر قدرت نشته که خدای پیدا کړو خامخا به وکړو.
بله
بله
بله، ښه.
نو لاندې خو
تاسو ول چې کړای مو دی، شاید ستاسو دا خبره یو شیبه ما وانه ورېده نه پېژمه چې ولې ژغ مو قطع شو. کوم هم دا ویلي چې لاندې هم کړای دی، نو څومره وخت مو څاروي ورته ساتلی دی؟ مرجان خیل خو وویل چې ان له ساور له میاشتې ساتلی دی، تاسو څومره وخت پېتر کړی دی؟
په بخښنی سره د خپل ملاندې نه دی کړی، زما ورور لاندې کړی وو، او هغه تقریبا لکه څنګه چې مرجان خیل صاحب وویل اووه اته میاشتې ساتلی وو، بیا یې دغه اته ورځې مخکې حلال کړو، او لاندې خو نو د سمې دپاره په غزني کې ډېر خوند کوي.
څومره وخت په کار دی چې دا اته ورځې اوس وتلي دي؟ څومره وخت په کار دی چې دا په لاندې بدل شي؟
دا خو موږ د دې خو حساب وګورو، ځکه خو به واورې ډېرې وي او ساړه به ډېر، لاندې به ډېر ناوخت وچېده، دغه د اول ورځو مراسم به تېرېدل، دغه اول ورځ کې ډېر خوندور مراسم وي چې لاندې وکړي، بیا دغه بېګا ته مېلمانه راولي، او بیا د کلي خلګي، بیا ښه څه چې دا چې موږ لرمن ورته وایو دا دی دا یې نو تاسو ورته پخیي، نو اوس خو لږ لاندې اخلي سوی هم دي، لږ نور څم زحمت ورسره باسي له بازار یو څه نور راوړي سبزي، او دا څه هغه بیا ډېر ښایسته مېلۍ او لاندې چې دی لاندې خو نو دغه وخت لا لاندې دی، دا چې چمتو کېږي په دې چې لږ وچه شي بیا ډېر ښه خوند وي، او وخت پتی چې د یو میاشت په تېرېدو سره بیا ډېر ښه وچېږي او ډېر ښه خوند لري.
یعنې یوه میاشت ورته په کار ده اقل؟
دومره وخت په کار دی چې دی ښه وچي.
بله، د لاندې د غوښې کومه برخه ستاسو خوښه ده؟
که ما په ستې لاندې مې ټول خوښ دی، او دا چې لاندې په ژمي کې او شواوري دلته غدنی خو د واورو وطن دی، او شې دا شې شې قطرې د غټي غټي وکټوي ته واچي، او د باندې شواوري او شواورم د بامونه واچوي، بیا نو راسي او کټوي باندې، او غد لاندې وي بوي زی د نو شوروا پکې د دې قطرو سره ډېر شفن.
بل لدی معلومې چې تاسو د لاندې شوروا خوښه ده، خو ځینو خلکو پلو خوښ دی.
والا پلو هم شفن کوي، خو د زموږ منطقه کې څه ډېر رواج دی دا د لاندې شوروا دی چې ډېر ښه پخې او ډېر شفن دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مرجان خیل صاحب، ستاسو په سیمه کې به د پسله غوښې دی، غوی له غوښې هم خلک لاندې جوړوي او کنه؟
کروان څه ډیر کم، ځکه د موږ البته ولایت کې څنګه په سیمه کې ما ډیر کم اړ ودین دي، چې بعضی کسان مثلا چې د سپوس کې به خو هغه اقتصاد به تقاضا کوله، د دیوخ یو بچی موږ عام اصطلاح کوو ورته وایو، عامه د علاول د زړه څنګه دی، دنګر بل څه به مر سره حلال کو ترڅو هغه د پسې د غوښې خوند هم ورسره ګټي. داسې سخندرکی مثال تنکی سخندرکی مې حلالول ډېر کم، ولې ډېری خلک بیا پسونه حلالوي د پسو د غوښې نه استفاده کوي.
بله ډېره مننه. مخکې غزنیوال صاحب د لاندې د جوړېدو د مراسمو یادونه وکړه، تاسې هم په دې کې خبرې وکړئ، تاسې څه ډول مراسم لرئ، ورته څه میله لرئ په کومه ورځ چې لاندې کوئ؟ او یو بل شی ده چې د لاندې له لم څخه ځینې خلک سپینکی یا نه پېژنم څه ورته وایي، داسې شیان هم جوړوي، که په دې هم یو څه خبرې وکړئ. مرجان خیل صاحب و بخشی استاسی آواز خراب سو، مخ کدیر شو موقعیتم بیرت تغییر کی؟ و سی سو مهربانی ادامه ورکی.
څروان صاحب موږ چې د خپل پلانونو له نیکوګونو اړیدلې دغه لاندې په پخوا زمانو کې، یا مثلا شل کاله یا پنځه ویشت دېرش کاله وړاندې، د ضرورت په اساس باندې کېده. ول اوس په یو دود باندې تبدیل شوی دی، یو دود ګرځېدلی دی. مثلا زه لاندې کومه په داسې حال کې چې زه ژوند کومه، تازه غوښه هم لاسرسی لرم، یو سبزي ته هم لاسرسی لرم، خو بیا هم لاندې کوم د دې په خاطر چې یو دود ګرځېدلی دی. که چېرته زه په کور کې لاندې کوم، هغه لاندې په غوښه باندې اوړي، په اصطلاح وچیږي، هغه د لاندې خوند او لذت ذوق باسي. بیا کولای شي چې مثلا موږ سبزیجاتو کې له یوې ټوټې نه په استفادې سره یې هماغه خوند ور بدل کړو. مثال په ډول ګلسي ده، موږ که چېرته ګلسي پخوو، د لاندې یوه ټوټه که ورسره یې خوند او دوه شنډه کېږي. مثال په ډول که پالک ته واچوو، که کچالو ته واچوو، یعنې په هر کور کې چې هره غذا پخېږي خوند هماغسې کېږي. پاتې شو د مېلمستیا او خبره مېلمستیا، لکه مخکې چې غزنیوال صاحب هم خبره وکړه چې په اوله ورځ به دغه خپلې کورنۍ یا دغه خپل کلیوال جماعتوال به راوستل، او په همدغه په اصطلاح جګر یا مثلا پسیج یا مثلا په عامه اصطلاح لړمون باندې کېنول. ولې اوس تقریبا یو سل اتیا درجه تغییر کړی دی. اوس ورسره پنکې وریځې وي، مثلا شیروا وي، قورمې ورسره برابره کړې وي، مثال په ډول سبزیجات ورسره وي. دغه هغه څه دي چې اوس د پخوا یې ډېر تغییر کړی دی. ولې په کلیوالو سیمو کې اوس هم هماغه شته، په هماغه لړمون باندې یا مثلا یو ټوټه غوښه ورسره کېږي، د قورمې په ډول باندې مېلمانه راولي او ډوډۍ چې وخوري بیا یو مجلس هم ورباندې تازه کوي.
ډیره زیاته مننه. اوس هم د تلیفون شمیرې لانه وکه، اوریدونکي په دې موضوع باندې غواړي خبرې وکړي، نظر څرګند کړي، نو له موږ سره د تماس ونیسي. له لنډې خبرتیا وروسته به د تلیفون شمیرې اعلان کړم.
رادیو آزادي رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و به کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 00420-2015-01 بل شمیره د 00420-2015-01. اوریدونکي کولی شي که د لاندې په اړه خبرې غواړي وکړي، لاندې ته اشتیا ولري، نو له موږ سره د تماس ونیسي. موږ فعلاً دوه مېلمانه لرو، شایسته خان غزنیوال او رحمت الله مرجان خیل. وروسته به یو ډاکټر سید نصیر احمد هم را سره ملګری شي. هغوی په جرمني کې په یوه روغتون کې کار کوي. له هغوی سره به په دې خبرې وکړو چې د لاندې د غوښې ګټې څه دي، تاوانونه یې څه دي، خصوصا د لاندې مسله چې کله یادیږي، نو د لاندې سپینې غوښې ته چا ورپام کیږي؟ او د سپینې غوښې په برخه کې خو نن سبا ډېر تبلیغ کیږي چې می خوري تاوان لري، کلسترول لوړوي، د زړه رګونه بندوي او د زړه ناروغي پیدا کوي. دا چې څومره خوراک دا هم البته بیل خبره ده، او په کوم عمر کې دا هم بیل خبره ده. مثلا هغه خلک چې کار کوي، جسپی فعالیت لري، هغه یو ډول شرایط لري. هغوی چې ناست وي او ډېر نشوري لځای، هغه بل ډول شرایط لري. عمر هم ډېر تاثیر لري. نو په دې برخه کې به ډاکټر صاحب نصیر احمد تاسو ته معلومات درکړي. خو اوریدونکي لرو او تخنیکي همکار وایي چې دا دوهم اوریدونکي دی، ټلیفون وکړي خو ژر قطع شي. خیر، که په دې منځ کې بیا هم ټلیفون راغی وربشو خو وس په ورشمه بیرته میلمنو ته غزنی وال سی د پخوا او د وس خبرې یاد شوې چې پخوا څنګه وو وس څنګه ری یو مسله چې وس ډېر یادې شغه ده چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی. اقتصاد په هر برخه تاثیر کړی دی، تبن چې په لاندې به هم تاثیر کړی. اوس څومره خلک لاندې کوي دې ته په پام چې وس د خلکو د ډېرو خلکو اقتصاد خراب دی.
ډېر څه پرستانه مترمن ته مترمن د پاپسان باندې هغه مانداري اوس نشته. واغه خلک چې په پخوا ډېر مال لري هغه به ساتل دي، هغه ترځایونه به وو، هغه به ټول په دغه دشتو کې اوس هغه دشتې زیاتره خلکو سره برمې پی وهلې دي. ځکه هغه کسان چې ملکیت نه لري، ځکه نه لري په کلي کې په کورو کې، هغه اوس مال نشي ساتلی، نو هغه ډېر ستونزې لري. دلته اوس قیامتونه ډېر لوړ شوي دي لاندې، نو زیاتره کسان د دې ورتیا نن لري د توانمندۍ نن لري چې هغه خپل لاندې وکړي او خپل بچانو ته. اگر که اوس منطقه کې لکه څنګه چې مځم سلسله مترمو ته ویل د تقام د سری واجو خو اوس ډیر دغه سیالي غونډې د چې کچا لاندې کړي وو، نو بیا غلاندې تم راو دی هغه چې لاندې نه کړي، دا ډیر ځله غلاندې تم نه دی دی لاندې نشته. ځکه دا کلو کې دا سری واجو چې من دی لاندې کړي سبابل کړي سبابل بیا د خلک سره چې نن ما لاندې کړی دی یو دا مېلمانه راولم ته ماته نو به تر ځمان دی نه به چې راغلم چې توان مندي نه لري. اوس دې د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف په لاندې خو لا ډېره لرې خبره ده چې بعضې کسان په میاشت کې په دوه میاشتو کې لږ غوښه هم نشي لیدلی. نو رښتیا هم وضعیت په خلکو باندې ډېر د اقتصاد له لارې ډېر بد تاثیر کړی.
بله ډېره مننه مرجان خیل صاحب. د لاندې غوښه په بازار کې هم پیدا کیږي، یعنی داسې کسان هم شته چې پسونه د دې لپاره لاندې کوي چې بیا یې بازار ته وړاندې کړي ویې پلوري. په نور نړۍ کې شته دا کار، یعنی ډېر عام ده. حتی آنلاین یې لاخر څه امازون وی پاڼې ته کور شي نو ډرایډ میټ کولی کې، یعنی وچه غوښه ولي کې پیدا کیږي، خلکو ته کورونو ته ور رسوي. په افغانستان کې دا کاروبار څومره شته؟
د خصن وکړه چې دغه د لاندو روسي دغه د هود میاشت نږدې کیږي، تبن په داسې سیمو کې مثال ډېر کسان مثلا دوه درې قسمه لاکړي یا د تجارت په ډول باندې او یا هم باندې زابه کې بازار ته وړاندې کوي. په غزنی کې شخصا یو دوه ځای مالی دي چې په وخت سره ماته وچ غوښ خرڅوي. په شکل زه لږه مخکښ سره کېنم چې دا په ډول باندې تاسو ولې خرڅوي دی، چې موږ د تجارت موږ هر کال څو دانې مګان علاوه کور کې وچو بل اخر بازار ته وړو وړاندې کوي. ځکه مثلا خرمیش خلک د مثال په ډول دی، هرات خلک یا مثلا د کابل خلک دي، دا خلک لاندې ضرورت لري مثلا چې تیار غوښه وڅه تیار آماده ورته ورکي پارتونو ډیر پیسې اخیستلای شي. په قندهار کې هم لیدل د شمالي ولایتونو خو د خاص معلومات نه لرم، ولې په غزنی کې دغه تر سترګو کیږي ان شاء الله.
بله ډیر مننه غزنی وال صاحب. د بلاندی د غوښې د ساتلو په برخه کې که سم اوریدونکو ته معلومات ورکړي، نن سبا هوا هم ډیر خرابه شوې ده او که چیرته غوښه په یو آزاد فضا کې وي ممکن مچان پرې کښېني، ممکن بمبري پرې کښېني او خراب شي، دې برخې ته څومره توجه کیږي؟
والا سروان سے محترم اطراف کو توجہ والا دیتا کم آدھا خلک پوښ شوې دي چې یو رقم سپینې جالېګانې دي ټکې دي، هغه پیاوړی شاوخوا یې پېراتوي. د مچانو د غومبشو د دې شیانو مخه نیسي، خو ګرد خامخا یې پکښې کېږي. نو بیا دا څه ده چې دا وخت چې لاندې پخیي هغه د کور والا هغه بیا وینځي پاک او بیا یې تبدیل کوي.
څومره احتمال وی چې غوښه خراب شي او رسته شي یا چینجي وکړي، دا احتمال څومره وی؟
و دا خو یو په دې خاطر باندې ګوري چې غزنی کې دا ډېر ښه موسم اوس په لاندې برابر دی. په بعضو ولایتو کې چې هغه ګرمي دي کې هلته امکان د غوښې د خرابېدو ډېر زیات دی. نو غزنی کې خلک د لاندې ځکه ناوختم کوي چې اواز شو یا خسي بیا دغه څه نه لیدل کېږي چې مثلا دا غومبشي دی او مچان دی دا شیان ټول ورکیږي نو بیا غوښه ډېره ښه ساتل کېږي با نه نه چې دوی وچه کې غوښه بیا یو بوجي دا یا یو داسې یو څو ورته برابرۍ یا یو د اوسپنې یو څه نه جوړ کړی هغه کې ساتي او بیا هغه کې ډېره ښه ساتل کېږي.
بله ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې د لاندې په اړه نظر څرګند کړئ کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فلان زموږ دوه میلمانه شایسته خان غزنیوال او رحمت الله مرجان خیل را سره دي. په څو شیبو کې به له ډاکټر سید نصیر احمد سره هم تماس ونیسو چې د لاندې په روغتیایي اړخ باندې خبرې وکړي، په صحي اړخ باندې خبرې وکړي. تاسو غزنیوال صاحب دی لاندې دی او دی هوا په ارتباط خبري وکړي، ځینې وایي چې باید لاندې پرې نه شودل شي چې یخي ووهي، یعنی تر صفر درجه هوا ته باید پرې نه شودل شي که یخ ووهي بیا لاندې سم لاندې نه جوړی شي ترې. دا خبره سمه ده؟ بله هر څوک څه خبرې کوي، مهرباني لري اوس خبرې کوي. خیر مرجان خیل صاحب تاسو اول وایست.
په دې بخښنه سره چې غزیمات صاحب خبره مې قطع کړه، د لاندې ساتنې په برخه کې تامخ دي دګر د غبار خبره وکړه، مثلا د مچانو د مچې د یادونه وکړه. طبعا هغه کور کې لاندې کېږي تر اندازې زیاته مالګه ور باندې جوړوي، اته په جنو سیمو کې مالې د دې چې د دېګ مصالحه یا موږ په عامه اصطلاح کوټوي ترخه قربان دی اچي، کله چې هغه مالګه یا هغه ترخه د مالګ سره ګډ کې قربان دی وای چی، یعنی که یو معنا ورته کې زیږي وفونی مواد چې ورته ورکې، البته مثلا مچ او غومبه صدا شي نو شي نو
دې کې، یعنی کمالګه په واچول شي په مالګه فکر کوي چې مخې نيسي
مالګه مخه نيسي، وو مالګه مخه نيسي د خرابېدو مخه يم نيسي، د بدبوي مخه يم نيسي، او د وخي او د ولخوند سره پیدا کوي. دا چې تیبه تبابت په دې برخه کې څو هغه ویل ډاکټر صاحب نواورو، او د موږ چکل لاندې کوو په لاندې باندې زیاته مالګه چې دلته درې مسلې دي. یو خدای مسله ده چې دا غفصلا له خرابېدو راژغورل کی، ګرچا وا هم سره د خو بیا هم دغه خلک مثال کوټه کوټه کې زړی چې د ګرد غبار نه یا ګرد غبار په خاطر باندې پاز کسان دي په آزاد فضا کې زړی، هغه د آزاد فضا په خاطر باندې په خطر کې زړ وچي، نو اما ملګې په ما خاطر باندې خدا دې دا چې ما معنا لري چې دې په پونی مواد چې ولې اچوي بل خوندې ور برابر وي.
بله بله ش او دې هوا په ارتباط مو ویل چې یخ څومره هوا باید سړه شي او لاندې پاغسی سړه هوا کې دی باندې وي، په دې اړه ک غزنیوال صاحب تاسو په اړه نظر څرګند کړئ.
سروان صاحب مول چې یخ خو رښتیا په هر څه باندې تاثیر لري، داسې د یخ نه زیاتره خلک داسې د باندې نه پریږدي، د ورځې په مخه باندې هوا شي بیا د سپې لخوا نه خپلو کوټو ته یا داسې یو ځای چې موږ منطقه کې دالان ورته وایي چې هغه د هوا نه سمه وي او سری پټ وي، نو هغه ځای کې بیا بېرته هلته ځوړندوي، بیا یې د ورځې بیا راباسي دغه لمر ته، نو ډېر یخ ته نه پرېږدي، په ډېر ښه نصیب هوا سره وچوي ځکه خلک ډېره ښه تجربه پکې لري.
بل له چې دوه وروسته غزنیوال صاحب بیا لاندې هر ځای چې مزوري یالتي ساتي او کنه بیا هم یو مخصوص هوا په کار ده، یعنی سړه هوا په کار ده چې خراب نشي غوشه؟
ولاد نه دای باید ګرم نه وي، کوټه باید سړه وي، دغه چې هر کلی کې هر کور کې چې لاندې کوي دای په داسې مناسب ځای کې چې کوټه یې سړه وي په سړه کې وي، ځکه چې ګرمي شي لاندې خامخا خرابېږي، د هم میاشت کې ذاتي چې زمې اصلاحي دي بیا یې څوک نه خوري، ځکه لاندې په دی وخت په تیرېدو سره چې هوا پیرا ګرمېږي هغه څه بیا یو څه خوند بدلوي، نو د په یخ ځای کې لاندې ډېر څه ساتل کیږي. یو کوټه سړی چې هغه مثلا نور نه پکې بلیږي، نو هغه ځای کې چې د کور نور هغه حالات چې وسایل دي چې ضرورت اړتیا نه وي په دننه کوټه کې، او هلته یو اواز شته سرسم هوایي په هغه ځای کې سه.
بله، او بیا نو زړولو ته هم ضرورت نشته کنه، حتما بیا په کوم باکس یا کوم دیګ یا چیش کې ږدي کنه کله چې غوښه وچه سوه.
و یو خو سروان څه چې دا زما د ير نشي دغه دی وخت چې لاندې وچ سو په لکړو کې بیا چې رښتا کې دا یو ډیر سم نه ای په غوړز باندې غوښه رښتا کې دیګا دا چې به موږ اناګانو اومیندو دا کسیم کول یو موږ به والو دا به مو لید غوښه رښتا کول بیا به موږ بعد ډوډۍ ډوډۍ چې موږ دیګا وخوړه د دې غوښه رښتا کړل دلته بم بیا ورته ناستو بیا هغه توري توري وچ غوښه به لږ مستم راکولي دا ماشومانو ډیره خوشیږي نو وچ غوښه به ډیر ښه خوندو نو بیا هغه وخت کې رښتا کوي د لکنو یې راوباسي بیا یو ښه دا سی یو څه پر شکه غونډه ورته واري په دې باندې غوښه کوي چې ګوري شش شش غوښه ټول ش یو ځای کې دا نور چې لږه کیږي دا بل ځای کې ورسره بیا نو په یو ش یخ څه کې ونغړي دا چې دي کنه مثلا کوم یو یخ مرتبان درو یا غټ یو اودان غوډه شکلي یا غټ ستونه دي وس پلاستیکي ستونه دي چې د ایراني ستونه خرچي جدادي او زیاتره وختو په خوابه بوجیګان او غجولونه مو په غوږ کې به ساتل به دیونه په غسړه کوټه کې شول.
بله سر ډیره مننه شاغلیو شایسته خان غزنیوال او رحمت الله مرجان خیل تاسو را سره اوسئ. اوس ډاکټر صاحب سید نصیر احمد هم د ټلیفون لاري را سره دی. ډاکټر صاحب سید نصیر احمد لکه څنګه چې مخکې ویل تجربه کار افغان ډاکټر دی، په بیلابیل اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، اوس هم د جرمني په یوه روغتون کې په کار بوخت دی. ورته کلی وایم چې له موږ سره په دې خبرونه کې ملګری شو. ډاکټر صاحب هر خوراک ګټیم لري، تاوانونه هم لري، او شاید ځینې وومنه لري خو ځینې ممکن ولري، لکه د لاندې په برخه کې چې ځینې تشویش لري. که تاسو په دې خبرې وکړي چې د لاندې ګټه په څه کې ده او عمده تاوانونه په کومه برخه کې دي؟
سروان صاحب السلام علیکم، او دوستان ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې زما سلامونه او هیله ومني. اول خو باید یاد کړم چې په ډیرو هیوادو کې د خوراک او څښاک خپل کلتور دی، او دا فرهنګونه حتی په افغانستان کې له یوې سیمې تر بلې پورې فرق لري. چیرې غوښه ډیره خوړل کیږي او چیرې هم سابه ډیر خوړل کیږي. داسې خلک په ویګان ویجیټیریان باندې هم ویشل کیږي چې نه هیڅ غوښه نه خوري، څوک لږ خوري څوک ډیره خوري. خو موږ افغانانو کې یوه خبره ده، لږ خوره تل خوره. نو راغ شم د لاندې خبر ته. لاندې هم تنا په افغانستان کې غوښه نه وچول کیږي، په ډیرو نورو ملکو کې هم د کلچر شته دی. څوک د پسه غوښه وچوي، څوک د کبانو یا ماهیانو غوښه وچوي. خو څو ټکي په دوه غوښه کې شته. یو، د پسه غوښه ډیره غوړه ده، طبیعي خبره ده چې لاندې تل ډیر غوړ وي. او بل موضوع دا ده چې لاندې همیشه په ډیره مالګه کیږي، او دا دوه شیا یعنی مالګه او غوړ د بدن لپاره زهر ګڼل کیږي. څنګه چې موږ مخکې یاد کړه، لږ خوره تل خوره. نو په هیڅ کار کې باید افراط ونه شي، حتی د لاندې په خوړلو کې. هغه غوښونه چې د لاندې سره موجود دي، هغه د بعض سیمو کې د افغانستان هوا خراب وي یا توده وي، نو هلته امکانات دي شته چې لاندې غوښه خوسار شي. او بل میکروبي کېدل هم ډېر امکان لري. دا شیان باید په افزا صحه کې هر څوک چې لاندې جوړوي په نظر کې ونیسي. نو
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع ته هم که اشاره وکړي، عمر د انسان دا هم ډېر فکر کوم چې رول لري. ویل کېږي چې که یو څوک عمر مثلا اتلس نو نسو شل کلن وی تر دیش کلن پوری، هغه لاغه کس سره چې چلویشتو پینزوسته دی غوړ و خوراکونو په مقابل کې بدن متفاوت عکس العملونه ممکن ولري. یا یو بل موضوع چې هغه فکر کوم چې تاسو کې اشاره ورته وکي، هغه دی جسمی فعالیت ده. ممکن یو کاروانګر چې ډیر کار کوي هغه هضم کړی شي که ارت مر غواړه غوښم وي، او یو څوک چې زما استاد غونډې کاری وي یعنی ناست وي هغه له مشکل سره مخامخ شي، که څنګه؟
ما دې خبره ته راتلل، ما غوښتل مې چې د خپل خبرو ته ادامه ورکړم. څنګه چې ما مخکې یاده کړله، د غوښې خوړل کې افراط نه دی پکار، خو د غوښې نه خوړل هم نقص لري. دوی پر موږ بدن پروتینونو ته ضرورت لري، ځینو ویټامینونو ته، چې هغه په غوښې کې شته دي. او د غوښې ډېر خوړل هم بدن ته ضرورت لري. یعنی که څوک ډېره زیاته سره غوښه خوري لکه د غوایې غوښه، د دې امکانات شته چې د کولمو ځینو پولیپونه ورته پیدا شي. حتی په طبابت کې دا سوال شته دی چې کېدلی شي سرطاني ناروغۍ ورته پیدا شي. نو په غوښو کې چې ښه غوښه ده، یعنی جسم ته یعنی دومره ډېر نقص نه لري. د پسه هغه د چرګ غوښه ده او د مرغانو غوښه ده چې کولیسترین کم دي، او کولیسترین یو په حساب د مشتقات د غوړو دي چې بدن کې زیاتېږي کله چې څوک کوچ ډېر خوري یا وازګې ډېرې خوري. په هغه حالت کې کولیسترین هم په وینه کې پورته شي. راځم دې ته چې په طبابت کې هغه خبره چې ډېره مهمه ده، مرګ میر دی که نه؟ یعنی یو څوک چې ناروغېږي مرګ ورسه تړلی دی. نو د مرګ میر په اساس باندې په اول قدم کې د رګونو د زړه مشکلات دی په ټوله پرمختللې نړۍ کې، لکه امریکا، اروپا، په دو ملکونو کې زیاتره خلک چمری یا د زړه د سکتی نمری یا د مغزو د سکتی نمری یا رګونه داسې حالت ته رسیدلي وي چې حتی د پښو د قطع کېدو او یا د ګوتو د قطع کېدو امکانات هم رامنځته کوي. نو ځکه په اول قدم کې مرګ میر د زړه او د رګونو د ناروغۍ نه دی. په دوامه کټګوري کې د سږو مسله ده. متاسفانه زه باید خلکو ته بیا هم یاده کړم چې افغانستان هر میارونه چې د چاپریال حفظ الصحه ده په نظر کې ننیسي، تاسو د افغانستان هوا معلومه ده، او په زمین کې د کابل د خیر نفوس او د موټرو ګرد و غبار و دود و د ټول چې سره جمع کې، نو طبیعي خبر ده په افغانانو کې د سږو مشکلات زیات دی. په دریم قدم کې سرطانی ناروغۍ دي. یعنی ډېر خلک چې خبر شي چې سرطان ورته پیدا شوی وارخطا کېږي چې ولا دی زه مړ شو، اما نه، سرطان په دریم قدم کې راځي. نو ځکه زه بیرته ویم چې خوراک په ژوند کې ډېر یو مهمه برخه د ژوند ده. خوراک او خوراک ځکه باید صحي وي او افراط کې ونه شي. بل کټګوري چې موږ د طبابت نگاه نه ډېر ورته په حساب ژمن یو، هغه د انسانانو د ژوند کیفیت دی، چې د دوی د ژوند کیفیت باید لوړ وي. یعنی که خوراک ولري، که تخاک ولري، د تفریح معیار د ژوند ولري، او په زمین کې هغه څه چې دوی په ژوند کې غواړي لکه موټر ولري یا د کور او دا شیان، که نه کور کلي ژوند دا ټول، نو دا یو کیفیت دی چې باید په ژوند کې، چې دا د اصل د چاپیر او د اجتماع عمومي هغه د څه ورته حفظ الصحه ده. او بلې خوا ته د مرګ و میر راښکته کول دي، چې یعنی انسانان باید ډېر مړه نه شي، او بل د عمر زیاتول دي. هغه ملکونه چې عمر کې زیات دی هغه هالند دی، چې د ښځینه دپاره متوسط عمر 6 کاله دی او د نرینه دپاره 2 کاله دی. که موږ دا مقایسه کړو د افغانستان سره، متاسفانه د افغانستان عمومي شکل باندې متوسط عمر د 50 کالو په شاوخوا کېدای شي چې بیخي زیات شي، 50 کاله. دوی لپاره مشخصه احصایه نشته ده، خو هغه څه چې په ملل متحد په سازمان یعنی خپاره کړي دي، هغه حتی 40-50 کاله لیکي د افغانانو لپاره. بیا روسان مثلا په 2-6 کاله پورې عمر لري، چې علت بیا هم ماده خوراک مسله ده. په هغو ملکو کې هم له بېلابېلو غوړو خوراکونه استفاده کېږي، په زمین کې الکولیات نه استفاده کېږي چې دا پخپله د رګونو دپاره او د زړه دپاره د زهر په حساب حیثیت لري. نو ځکه هلته هم عمر کم دی. هغه خلک چې یعنی شعوري ژوند کوي او د تحصیل کچه پکې لوړه ده او په زمین کې د تخنیک او ټکنالوژي پرمختګ کې ډېر دی، لکه هالند چې ما یاد کړله یا جاپان، په هغو کې د نرینه و دخیزینه عمر تقریبا یو نیم چند اتا تا دو چند زیاد تایی نسبت به دیر نرو ملکونو که نو صحی خوراک دیر مهم دی په زمن کې باید کوشش وشي چې په یو ور باندې ډیر ونه خوړل شي. په خپل د معدې چې له حد زیات ډکیږي د دوه باعث کیږي چې د معدې تیزاب خولې ته راشي یا ستوني ته لاړ شي. او دا داسې نه دی چې دا تاثیر یاورې کړي یاورې سړی کیدای شي وټوخیږي او خلاصه شي دا مسله. اما که دا په شکل د مزمن وي دا طبیعي خبره ده چې د هغه جدارونه د تنفس جدارونه په مزمن شکل باندې خرابوي او
بله.
دا باید دو کیگی چه ده سگی مشکلاتی و رس بورا زیاد شد زیاد شد
بله.
پس دورت پیدا شد مرگ میرز بیشد
بله ده اسید و مسئله تاسو اشاره وکره ده زین خلکو ته چې کله لاندې خوري اسید دی میدی زیاتی شي دا لڅ سراره لري لغواړو سره یې کڅ بل شي سره
اسید مشکل خو لڅ دغه نه فرق لري د خوراک رول لري ډیر مهم. اما په اول قدم کې باید معلوم شي چې ولې معده اسید نسبت نورمال حالت ته زیات دي. هغه په خپل یو علت خو دا سترس دی چې انسانان نشي کولای ښه کار ولري ښه ژوند ولري نو طبیعي خبر ده همیشه د فکري فشار لاندې وي او دا باید سدو کیږي چې د معدې تیزاب عکس العمل ښیي د بعضو معدې زیاتره خوږیږي او د تیزاب زیاتیږي. دا یوه بله مسله دا ده چې هغه خوراک چې ډېر ثقیل وي د معدې لپاره بلخصوص چې عمر زیاتیږي طبیعي خبر ده باید خوراک لږ څه ساده شي او لږ څه د هضم وړ وي. نو دا بله موضوع ده چې باید په نظر کې ونیسئ چې کیدای شي بیا هم تیزاب زیات کړي. او یو بل سبب د تیزاب زیاتیدو یو میکروب دی په نام د هیلیکوباکتر یا دیگی چې هغه تقریبا په 40% خلکو کې پیدا کیږي حتی زیات. نو کله کله هغه خپل فعالیت میده که زیاتوي او بعض خلک مزمن شکل باندې ډیر تیزاب لري. بل جنیتیکی مسله ده چې په فامیلي شکل باندې د هر چا په کورنۍ کې هم داسې حالت وي چې د معدې تیزاب زیات وي. نو علتونه د تیزاب د معدې زیاتي طبیعي خبره ده چې لاندې غوښه کلکه ده او ازمیت هم کلک دی. زه به د چینایانو یوه خبر خلکو ته وکړم چې هغوی ویي چې حتی اوبه م چې کې غوړاب چې کړي باید ویژوي. د دوی مقصد دا دی چې هغه اوبه باید د خولې د لعاب څخه ښې ګډې شي ځکه موږ په خوله کې بعض انزایمونه لرو لکه امیلاز او نور چې هغه بایست هضم کړي. او کله چې خوراکي متاسفانه نو یوه ټوکه مې په یاد راغل یو زوړ یو ځوان ناستو دواړو ژړل. یو چا پوښتنه وکړه چې ولې ژړې ځوان وې هغه زاړه یې پوښتنه وکړه څه خبر ده وې د ځوان غاښونه ښه دي د ډوډۍ زر زر خوري زر زر ژوي او زر خوري. نو ځوان ته وایي تا مشکل څه دی وې دا زاړه دا زوړ مې غاښ نه لري ژوندی ژوندی تیری وي. نو
د دواړو شکایت
نو دا ښایي ډېر مهم دی. دا ټوکه مو ځکه یاده کړله چې خلک باید دوته متوجه شي چې سنت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم دی چې باید ډوډۍ ښه وژول شي.
درست ډېره مننه.
هره مړۍ چې خولې ته وړل کېږي باید
وژول شي. ګورودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي بیا به بیرته در وګرځو. مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوي تاسو
مننه دروان صاحب سمونه ملمنو ته زنه یو لازم ولای دا وخل زابل پاړي کې کیم.
مهرباني کوي زابل صاحب
مهرباني دروان صاحب دا چې ش او اړینه موضوع مې خپ کړی. bale هو موږ ځای کې هم عموما سړی ورځي یعنی منه تقریبا چې د سیزمې پر سدوسی تقریبا عموما هغه کسان چې څنګه چې شتمنه هغه لاندې کوي زموږ په ګډون دیني کسان خدای سي هم دي چې هغه د لاندې وسه طاقت نه لري نه کوي. نو دا چې یو چې دا د کسان په دې شوو کې لاندې وکول شکر می ګرمي من مستای یو بل ملګری من مانه کول نو سات مشور په کې تیر ده څنګه
ښه بس شاده چې ساتم تیر ده زابل صاحب مننه سلامت اوسه. بیرته مختدی چې شاغلیو غزنیوال او مرجان خیل ته ور وګرځم ډاکټر صاحب یو پوښتنه له تاسو څخه بلم په دې ارتباط ته چې د لاندې تبن چې غوښه او چی شي د اوریدلم چې یو شی چې تازه وي یو شی چې وخت به تیر شي په خاصیت کې فرق راځي، ممکن ویتامینونه یا مواد چې دی په یو کې فرق راځي، څومره تغییر کوي راځي؟
په عمومي شکل باندې طبي خبره ده چې تازه شیانو کې ویتامینونه زیات دي، هغه شی چې کنسرو کیږي یا وچیږي په هغو کې ویتامینونه کچه لږ کمیږي، تر حدود شل پنځه ویشت داسې کمیږي. اما دا دومره مهمه موضوع نه ده،
ځکه چې لاندې ډېر نه خوري خلک، هره ورځ خوري نه خوري، کله کله یې خوري، یو اوسانه غوندې شی ده. یو بل شیم که په دې هم خبرې وکړي چې مالګې ته څومره توجه پکار ده، کله چې په لاندې باندې مخکې زموږ میلمنو ویل چې مالګه ډېره اچول کېږي د دې لپاره چې غوښه یې خرابه نه شي، نو کله چې پخیي څومره باید ومینځل شي چې مالګه یې کمه شي؟
نو خو د لاندې خوند په دې وچوالي په مالګه کې دی. اصل مشکل په دې کې دی، ما مخکې یاده کړله چې مالګه او بوره چې موږ شکر هم ورته ویو دا سپین زهر دي. خلک باید کوشش وکړي چې مالګین شیان ډېر ونه خوري، یعنی نورمال شکل باندې دومره چې څومره بدن ته ضرورت ته چې زیاتي طبیعي خبره د فشار رامنځته کوي. اول قدم کې کله چې د وینې فشار لوړ شولو د دې سره د رګونو چې په خپله درې قشره لري، داخلي قشر دی، بیا منځنۍ قشر دی چې عضلي خاصیت لري، هغه ډبل کیږي و دو باعث کیږي چې رګونه بند شي او د فشار تر څنګ بیا د رګونو مشکل ورته پیدا کیږي. او آخر کې بیره خبره موږ د زړه او د رګونو ناروغۍ ته سي چې علت د مخکې له مخکې مرګ میر دی، یعنې کېدای شي په ډېر کم عمر باندې خلک ترې مړه شي. نو طریقه د منځلو خو همدا ده چې غوښه، یعنی د لاندې غوښه اول په ګرمو اوبو کې ښول کیږي د اوږده وخت دپاره، دوه درې ساعته، تر څو چې مالګه ټوله په اوبو کې ترې ووځي. نو بیا هم مالګه پکې پاتې کیږي، اما مهمه دا ده چې دا خلک باید داسې ونه کړي چې هره ورځ لاندې وخوري.
بله، باید یو اوسانۍ وګڼي کله کله وخوري. یو بل پښتنه بل تاسو څخه ډاکټر صاحب، مخکې زموږ ملمنو ویل وای د دې لپاره چې میکروبي نشي، غوښه خراب نشي، نو په دې خاطر هم خلک ډیره مالګه پیچي. علاوه په خوند مالګه څومره مخه نیسي؟
غوښه خو پاکه پاتې کیږي په هر حالت کې چې مالګه په ویل شي. او متاسفانه بیا هم باید یاده کړم چې مالګه ته ډېر ضرورت دی، په لاندې کې مالګه به حد زیات استفاده کیږي. نو مغه یې ښه لاره دا ده چې د اوسانې په شکل باندې استفاده ترې وشي، نه ده چې هره ورځ بندار جوړ کړي لکه دوست چې وویست. کېدای شي مثلا په اونۍ کې یارې یا په دوه اونۍ کې یارې که لاندې وخوري هېڅ مشکل نشته.
اوس به وګورئ چې دوی څه کوي.
د خوراک په برخه کې یوه خبره بله باید یاده کړم چې موږ خپل ویو چې ډایورسټی یعنی تغییر باید کې راوړل شي. یوه ورځ کې څوک څه ورته ویي پنیر خوري یا شودی خوري، مستې خوري، بل ورځ سابه خوري، بل ورځ تور بانجان خوري، بینډي
تنوع پکې لازمه ده.
یوه ورځ د دوه ورځې غوښه خوري، یعنی افراد په دې برخه کې نه کړي.
ډیر مننه کور ودان. مرجان خیل صاحب، تاسو څنګه تاسو خواته دوه څه چې په اونۍ کې څو وارې لاندې خوري؟ خو یو اوریدونکی شته اول به دوی تن ورشو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي، مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
ما سنون عبدالخالق د لغمان ولایت میاړي کني ول ډاکټر صاحب نه ودا پښتنه ده چې دماغ دغه میده کې زه
خو دا موضوع مش په دې
غم او بسوځيږي او کار
پرمو. اها صحیح، ډیر مننه. البته مش په دې موضوع خبرې نکو، په نورو ناروغي خبرې نکو، هغه څه چې لاندې سره ارتباط لري په غږ خې دی شو. نو مرجان خیل صاحب، تاسو مهرباني وکړئ کله چې لاندې مو تیار شونو څنګه په څومره وخت کې یو ځل پخوي؟
معمولا کچت مخ کلی کې وو چې غنو خو ملمت خو نه بس موږ له بازار به کوم لاره رانه لري له بازار
خیر مل بخاره ورسدي په مجموع کې وای شي، یعنی یو کورنۍ په څومره وخت کې لاندې په خوي
چې په یو لیک یو ځل دوه ځله اسمن دادي
هغه مثلا په شیروان ډول باندې که مثلا هغه په اسلام مسجد یا دونه د لاندې پلو وکړه لاندې پلو هم په دې وروستیو کې اوس موږ پښتون میشته کې ډېر رواج شوی دی. مخکې دغه رواج نه و، اوس لږ کې رواج شوی دی. ما مخکې هم یادونه وکړه په پنج سبزیجاتو کې موږ کاروو، مثلا مخکې ما د ګلفي یادونه وکړه، مثلا د سابو یادونه مې وکړه، د کچالو په دې کې هم چې یو ټوټه ولوېږي
خوند یې ډېر ښه کېږي، خصوصا له سابو سره ډېر خوند کوي سبزو سره. غزنیوال صاحب، تاسې هم وایاست، تاسې څومره وخت کې پخوئ؟
سروان صاحب محترم، لکه څنګه چې مرزان خیل صاحب وویل او ډاکټر صاحب ته یو سلام خاص وړاندې کوم، ډېره مننه ترېنه چې معلومات راکړه. دغه دیونۍ په نورنۍ کې نو خامخا حتمن یو وار لاندې باید وي، او که میلمه راځي نو بیا خو هغه کې خو هغه مستثنا دی، باید لاندې خامخا پوه شي.
بله، ډیره زیاته مننه له تاسو ټولو درنو میلمنو څخه، ښاغلی شایسته خان غزنیوال، رحمت الله مرجان خیل او ډاکټر صاحب سید نصیر احمد څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونې په دې ورستي شیبو کې د لاندې په اړه له غزنی څخه یو راپور هم لرو، او به ګورو چې هلته د لاندې څه ډول رواجونه دي، لاندې څنګه جوړی شي، دا راپور به سره واورو.
رحمت الله د غزنی ښار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړو د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسه نه ساتل، خو سش کال یې نه دي ساتلي. نو مولای زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع دي چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسي نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمې په ډول باندې تیر کنو بده یو پس یا مګ حلالول دي لاندې په شکل باندې، ولی لغه ورسره دوت پات سوي در تر دې وسه پوری، بل خصوص په غسړو ولایتو کې چې مثلا غزنی دا مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسیره دي، په هغه کې لاندې زیاتره کیږي. دا لډیر په خوا پات سوي دي، دا دوت اوس هم دغه دوت هم د سر روان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. دا دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي، او بیا یې په مونې کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی، دود پاتې دسي. کله چې لاندې وکي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوانه دود د اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته، خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی د مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخیږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعض کسانو به داسې تنکیس خوندر حلالول دي لاندې په ډول باندې، کوم مثلا یو داسې ډنګر پسه به ورسره حلالول دغه تر څنګ به یې خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول بیا بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښ پورې محدود نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر،
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سی به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر، دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان ورسره مثلا وریځې خورمه او شیروا یا دغسې نور فیرني او مربا دغه شیان اوس فیلنډ کې اضافه سوي دي په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په میلمسیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکو حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کیږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغوښتل کیږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. په هغه کې خورلڼې خپلوان ټول سره یوځای کیږي، میله جوړوي.
په خو به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په ورستیو کې حلالې ده، خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کیږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.